پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې درې افغان خبريالان نیولې دي. په اسلام آباد کې مشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي راډیو ته وویل د امریکا غټ په خوانی خبريال شیخ الله جلال زید، ارزو ټلویزیون په خوانی خبريال ذاکر الله یزدانی او د وی محلي رادیو کارکونکو عتیق الله رحیمی نن سهار سه شنبه پولیسو نیولې او حاجی کام ته انتقال کړي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د خبريالان ولې نیول شوي، خو ډېر کله پاکستانی پولیس په دې هیواد کې مشت افغانان د ویزو د نه درلودو له کبله نیسي او بیرته افغانستان ته ډیپورټوي. په ایران کې د بایو پل وروالي د اعتراضونو په دریم ورځ نن سه شنبه په تهران او شیراز کې بازارونه وتړل شول. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو فردا څنګه یو شمیر ویډیوګانې ترلاسه کړي چې کسبکاران او دغه دوکانداران خې چې اعتراضي غونډې پیل کړي. راپورونه وایي چې د تهران په لوی بازار کې نن په دریم ورځ اعتصاب روان دی. تصویرونه کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو په شوش میدان کې د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره خو بهونکې غاز استعمال کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د داعش ترهګري ډلې پر ضد عملیاتو کې نن سه شنبه 355 شکمن کسان نیولې دي. دا شکمن کسان په داسې حال کې نیول شوي چې پرون دوشنبه د ترکیې په شمال لویدیځ کې په یو وسلوال نښته کې درې پولیس وژل شوي او شپږ وسلوال کسان ټپیان شوي وو. د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یرلیکا وایي چې د عملیات د ترکیې په یو وسته ولایتونو کې شوي. د بنگلاديش لومړی خزینه صدر اعظم خالده ضیا د 80 کلنۍ په عمر د اورپیخ ناروغي له کبله مړ شوه. خالده ضیا چې د بنگلاديش د ملت پال ګوند مشره و غوښتلې پر راتلونکو ټاکنو کې ونډه واخلي. د هغې د مړینې له کبله په بنگلاديش کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. او عبدالقاسم فردوسی چې د افغانستان د واورین سړي په نوم مشهور دی، د غور ولایت په مرکز کې د معلولیت لرونکو د ملاتړ لپاره د ورزشي حرکتونو لړۍ پیل کړې. فردوسی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دغو ورزشي حرکتونو موخه د معلولیت لرونکو کسانو لپاره د مالی ملاتړ او کاري فرصتونو برابرولو ته د خلکو پام ور اړول دي. فردوسی چې بوکسر دی، نږدې لاس کاله کېږي چې په عامه ځایونو کې درانه ورزشي حرکتونه ترسره کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د ملاتړ چارې لا هم ځنډیدلې. کډوال اندېښمن دي.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځای راغلو خو دلته هیڅ نشته.
د تورخم د لارې د بندوالي سوداګریز زیانونه 45 میلیونه زیان یوازې پاکستانی سوداګرو ګاللې.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو خبره کوم.
سالنګ لار بیا واورو او توپانونو تړلې ده. مسافر او کورنۍ سرګردانه کړي.
موټری په لار کې بند پاتې شوې ده. ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه کوېږم دا ما په څه وضعیت کې وي.
او نن دریمه ده چې د تهران د بازار ډیره برخه د اعتراض په بڼه رخصت ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو. د سر راپورتا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د هرات په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله دراستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې پاتې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته دراستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیايي خدمتونو، اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو د تګ مخه ونیوله، چې له امله یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ډپ شوه. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپورونو له مخې طالبانو ټینګار کړی چې د اسلام کلا د هرکلی په مرکز کې غیر روغتیایي خزینه کارکونکو ته د کار کولو اجازه نشته. اسلام قلعه له ایران نه افغانستان ته د کډوالو د اخراج یا ستنولو تر ټولو مهمه او اساسي لار ده. تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام قلعه بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای هلته درستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چاري لا هم ځنډیدلی. دغه سازمان په راپور کې چې دوشنبه د دسمبر 9 مخبور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله درستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحه محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکونکو کې کار وکړي. پراپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال ایران د ورځې 2200 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنیږي. په همدې حال کې ایران یو شمېر راستنیدونکو افغان کډوال وایي د غلطه د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنغالي کې مناسب اسانتیاوي نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کمپ کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي، دلته وضعیت ډیر بد دی. موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېرمن له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته. موږ په ډیرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډیر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز لامل په افغانستان کې ژوند ژغورونکو خدمتونه ټکنی شوی او رستر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیون ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستنه شوی چې لږ تر لږه 80% یې خزي او ماشومان دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له ایران ورزو بل گاونډي هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان رسیدلی دی. پاکستانی سوداګر وای په 13 ورځو کې تر 200 میلیونو ډالرو زیات تاوان کړی. دوی وای نه وځي افغانستان د دوی د سوداګری مالونو لپاره لوی بازار وو، بلکې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د افغانستان لارې ډېره سوداګری کوله چې د مهال دا سوداګری په ټپه درېدلې. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمل تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستيال رئیس ضیاء الحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څباندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له عمله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د مونږ کم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې دا تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوساکیږي او مالی زیانونه زیاتیږي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غشتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنستنې شي چې پر سوداګري تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزي زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژور کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندي کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصي نکړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو مخکمو واوریدل چې د سیاسي ترنګلتیا لکبله څه باندې 2 میاشتې وشو چې له پاکستان سره د تګراتک ټول لارې تړل شوې دي او دواړو لورو ته سوداګر زیانمن کړي. بل لور ته بیا واورو او توپانونو د سالنګ لوی لارې تازه نن بند کړې ده. دا په یو ونی کې دویم ځل دی چې د سالنګ لارې د واورو او توپانونو لکبله بندېږي. دا خبره د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانا کړی ده. د دغه لارې له بندوالي سره مسافر او سوداګر دواړه اندېښمن او سرګردانه شوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي ورورې لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼستونکو سره مخ دي. هغې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، سه شنبه د دسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل.
زما ورور له خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغوی پوښتنه وکړه، راته وویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د وړو تیلو، ساختماني موادو او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږد په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فوائد امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امن ستکیدو باید د سالنګ په بدیلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو له امله د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 3 په خپل ایکس پانه لیکلي، د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او سلويخت دقیقې د درنی واوري سختو طوفانونو او پلاره کې د هوایي ګرد غبار درخته کېدل له امله د مسافرونکو او بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفات مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې یو نیم اونۍ مخکې هم د سختي واوري او طوفان له امله تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري او طوفان له امله تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتو راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست 3 شنبه د دسمبر 3 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جورجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوی چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچا لس تر 15 سانتي مترو او د باران اندازه به لس تر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ ل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو را سره اوسه ورسره د افغانستان په اړه راپورونه ته بیرته راستانه شو. اوس ورزو غونډي ایران ته هلته نندریمه ورځ د چې په پلازمینه تهران کې ګنشمیر بازارونه په اعتراضي ډول تړل شوې دي. دغه اعتراض پر تهران سربېره د ایران یو شمېر نور ښارونو ته هم غځېدلې. دا چې د اعتراض لامل څه دی والي له درې ورځو را په دې خو دغه ناکراری پیل شوې دي. همکار مې سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړی د مهال سره په سټوډیو کې دی. سرور سپ ستړي مشي راځي له د روسي وضعیت په اړه کو نن چې د اعتراضونو درې مورز ده پلازمینه تهران کې ستریږي او آیا شاوخوا نور ښارونو ته هم اعتراض غځېدلې کنه؟
تاسو ستړي مسي او اوریدونکو ته سلام. په ایران کې مظاهری او اعتصابونه له درې ورځې راځي په پلسي ودی. دغه اعتصابونه د یک شنبه په ورځ ورسله دي چې په ایران کې د خارجي ارز او د سرو زرو په قیمت کې اوچتواله راغی پیل شول. د نن ورځې ریپورتونه خي او د ازادي رادیو فردا څنګه ویډیوګانې ترلاسه کړې دي چې د تهران د بازار لوی برخه تړل شوې دي. د غراز کرمانشاه کې شمال غرب کې هم اعتراضات شوې دي. پرون په ایران کې په شوش او په ملایر او بزنور سیمو کې هم لارینونه د کسبکارانو راوتیو. او اعتراض کړی وو. نن هم په مجموع کې ویلي سوت سے احتساب او اعتراضونه دوام لري.
که څه هم تاسو لاندې اشاره ورته وکړل چې لامل څه دی، اما کراس شو دی چې په ایران کې چې تقریبا یو سختدریزه حکومت دی، دغه ډول اعتراضونه ډیره کمه سابقه لري. لامل څه دی چې دومره خلک وپارېدل او دغه اعتراض دومره لوی شو چې نن دغه دریمه ورځ ده؟
په خو هم دا ډول اعتراضونه او اعتصابونه شوي دي. په مجموع کې په ایران کې ولس خایي چې ښکاری چې له ځینو چارواکو یا حکومت نه ناراضه دي، او هر فرصت چې ترلاسه کړي د اعتراض لپاره هغه اعتراضونه لکه څنګه چې موږ ویل د قیمتونو د اوچتوالي په باره کې دي. خو بیا هم په دغو اعتراضونو کې داسې شعارونه اوریدل شوي دي د حکومت ضد او د ایران د مشر خامنهای خلاف شعارونه ورکړل شوي دي. نو په لویه کې په ایران کې نارضایتي سته او کله ناکله دغه اعتصابونه په شکل کې څرګندېږي.
بله، او د پولیسو چلان څه دی؟ په خو په دغه مظاهرو کې د لزګونه کسانو د نیولو خبر ورکول شوی دی. البته د ایران حکومت ورته خپل استدلال لري، وایي چې دغه کسانو یا مظاهرونه یا اعتراضونه ناوړه ګټه اخیستله. دا سی ویلکی چې نن یا پرون هم پولیسو له زور زیاتی کار اخیستې ده یا الکتر لګه مظاهره کوونکې ته پاره کړې دي، دا سی څه راپور نشته؟
په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې مشخصا ایرانی امنیتي ځواکونو د تهران په شوش میدان کې د اعتصاب کوونکو او د لاریون کوونکو د تیتولو لپاره له اوکې بایونکې غازا کار اخیستې ده. یو شای بل چې د پام وړ دی او هغه دا دی چې د لومړی ځل د ایچ وډیر کم سابقه توګه د ایران دولتي رسنۍ د روانو اعتصاباتو راپورونه خبروي. هغوی ورته په نامو د اغتشاشات رنوال لاندې دا جریان تعقیبوي. حکومت هم غبرګون خودلې دی. د جمهور رئیس پزشکیان دفتر ویلي دی چې دوی د مرکزی بانک رئیس تبدیلی او په ځای نوې رئیس ټاکی. نو وګورو چې دغه اقدامات به څومره د لارون کوونکو د قناعت وړ شي کنه.
د افغانستان غونډي هیواد د څه غیزې کولای شي احتمالي د افغانستان پر وضعیت باندې، ځکه تګر تاګ لارې له پاکستان سره مخکې موږ وریدل چې تړلې دي، ایران سره تګر تاګ او تجارت روان دی. آیا دغه اعتراضونه، دغه مظاهرې، د بازار بندوالی به پر افغانستان هم پلان یا وګد محل کې غیز وکړي؟
طبعا دغه تحولات تاثیر کوي. اولا په افغانانو باندې چې په ایران کې اوسي، فلکه او افغانان په ایران کې اوسي، هلته کاروبار کوي تر اوسه، اگر څه ډیر بیرته هیواد استانه شوي دي. بل دا چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لارې له پاکستان سره د تجارت تړل شوي دي، او هغه یوازې د چابهار منفذ دی چې له هغې لارې افغانستان تر ډیره بریده صادرات او واردات کوي. که چیرې په ایران کې اقتصادی تغییرات راځي، اتمان چې د افغانستان په اقتصاد او په بازار باندې هم تاثیر کوي. بل دا چې په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډیره لویه شوې ده، نو حتمان تاثیر به ولري د افغانستان په اقتصاد او بازار باندې.
بله، کوروادان سرور سي بروسي پښتنه به را شو دي ته چې نړیوال خبرګونونه څه دي، خصوصا د متحده ایالاتونو کله چې د ایران د سیاستونو یادونه کوي، نو د نړیوالو خبرګونونو خصوصا د امریکا چې له دوی سره وروستیو کې جګړه هم وکړه، د دوی خبرګون هم مهم دی. آیا څراغلی د سپینې ماڼۍ له ادرسه یا هم د امریکا د نورو ادارو له ادرسه
تر اوسه د سیمې هیوادونو کوم خبرګون نه دی خودلې؟ خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په خپل اکاونټ کې، په فارسی اکاونټ کې لیکلي دي چې متحد ایالات د ایران د خلکو د حالو ځلو او د ملاتړ کوي او د دوی د غږ ملاتړ کوي. دومره ویلي دي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم ورته خبر کړی دی.
کور ودان ډیره مننه. همکار مې سلطان محمد سرور و چې د ایران پلازمینه تهران او شاوخوا نورو ښارونو کې د راپارېدلو مظاهرو او اعتراضونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په کاپیسا کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې ده. چارواکي وایي چې د ګریکو بودیک په سبک دا جوړه شوې مجسمه شاوخوا 2000 کال پخوانی یا لرغونی ده. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه وو. تفصیل به له اسمت سروانه وو.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کال پخوانی مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د وی ملکې ده د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاری. د مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې چیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېری لرغونی بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړې شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو له لوري د بامیان د بودا مجسمو نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې موندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسنی پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز وګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وي چې خانقاوي، استوپی او شوانیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستی هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اغیز ښکاري. د بامیان د بوداستری مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدي. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقی یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
تاسو خبری مجله ته غواګي ورو ورو رسیدو. د خبری مجله د پای شیبو ته په وو بجو د ځوان فکر خبرونه لیا ده. ما با سینن پکې په 2025 کال کې د افغانستان د خبريالانو او رسنیو پرستونزو خبرې کیږي. په پای کې هم راځو تاسو هغو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته مو را لګیلې دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبا چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه اصلي کو سره وکي. زکه دا غزمر د پمبو قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی. زکه دا درې کاله و اخوته د پمبا دلته چې مش خرڅوله دا پمبا تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیو سمبار رانیو سی یو غونی انبار په 15000 افغانۍ. دا د مزکی کم مصارف شدي په داخلګه اړې په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار
یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب وسولاړی مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسیږي خو ډیره به ښه وي. مننه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو پروزکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو پروزکون کې برترو غو جوړ او صحتمن اوسئ او د صحت چمې بوم پټنی خو راغول علی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجه نن ورځ مې راستاسو درسي مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوند دی. د افغان مشورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل. د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو. د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل لیز کون کو لا تاسو ټول کدر منو زکون کو نه هیر لرم چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو خو جوز د کون کو مخکې لدې نه چې تاسو لوست پیل کوم لا تاسو ټول درنو زکون کو نه هیر لرم چې د لوست د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنه زکون کې خپل زنو سره خپل قلم کتاب او کتابچا ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنو سره نوٹ کړئ. درنو خو جو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خوده ده دیده. ولو چې مېرمن زکیه خوده ده دي څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوده ده دي وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله. ولو چې زکیه خوده ددی څوک وه، مېرمن زکیه خوده ددی، زکیه خوده ددی څوک ده؟ زکیه خوده ددی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوښ زده کون کو ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په دیارلسو واویم مریستال کې د هرات په شار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی په دیارلسو واویم مریستال د هرات په شار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خوده ددی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوده ددی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزي میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خوده ددی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړی توپ کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرني افغاني شزینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی هاو لمرني افغانه مېرمنه و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خوده ددی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2020 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړل. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 2020 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړل او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و، د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ و. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغان ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغان میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو ورتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومي تجربه حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تامین باندې یو هند نشي ګرځیدلی. هغه دا ثابت کړله چې د ټولنیزو او فزیکی ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونی دي. یعنی مېرمن زکیه خو د دې نه وځي دا چې افغان شوزو ته دا ثابت کړل، بلکې د نړۍ ټولو شوزو ته دا ثابت کړله چې په ټولنیز او فزیکی ستونزو سره سره کچيري یو څوک کوي هوډ او اراده ولري، هغه کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، مېرمن زکیه خود د دې د یادونه وکړل. په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خود د دې دا سرګند کړل چې مبارزه کول، مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغه کولای شي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شوزو لپاره الهام، زکیه شوزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپل موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خود د دې ټولو شوزو ته دا یو مثبت پیغام ورکړه چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دوو ټولو ستونزو باوجود دی کولای شي خپل موخې، خپل اهداف چې دی په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د مېرمن زکیه خود د دې یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو مېرمنو ته دا سرګند کړله چې د ستونزو باوجود دی کولای شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنل لولو. چې زکیه خود د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو د خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خود د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا سرګند کړله کچيري که څه هم په افغانستان کې د شوزو پروګرام باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خود د دې په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شو. یعنی دې دا ټول نړۍ ته سرګند کړل چې هر افغان مېرمن کولای شي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنوز د کونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې الوس کوم چې موږ تاسو د مېرمن زکیه خود د دې د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کړل. موږ تاسو دا و پیژندل مېرمن زکیه خود د دې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. اوس هم درنوز د کونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به هم دغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوي چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز سمو زده کړل او مهم نکات یې سوه، او هم چې نن د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغان مېرمنې د ژوند په حق له معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چې نن د نن ورځې لوست په شتوګه سره زده کوي. نور نه درنه زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلای و احترامات می عمری قدر منو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیز زکون کوله که څنګه چې زمرا تاسو مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند دي نن ورځ به مراد تاسو افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي تشور په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې مراد تاسو زمرا کران هیوا د افغانستان زړهورګي کار مانی افغان غشتلې مرمنې و پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم همدغه سی او اتل افغان مرمنه تر پیژنو هله د چې د درس سر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو ځکون کوم چې له دې نه چې تاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټول خوښه او کولري ځکون کو صحه هله لرم تر څو خپل ټول درس مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځ د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځ لوست په شته ډول سره زده کړي بلکې تاسو کولای شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ ترنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هله د چې د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي رازو درنو ځکه کوم خپل لوست بل کوز مرستاسو د نن ورځې پر لسم لوست موضوع شکردخ چاپری د لولو چی شکردخ چاپری څوک او سره ول شخصیت وو کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی شکردخ چاپری شکردخ چاپری څوک ده شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د تی بی فزیک په برخه کې د نوښت لرونکو ده هغه په 1900 کال د دایکندی ولایت د سنگتخت ولسوالی کې زیږیدل ده د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي او هم چنان شکردخ جعفری په 1900 کال د دایکندی ولایت په سنگتخت ولسوالی کې زیږیدل ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي تعلیم او علمی پرمختګ شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغي درملنه ده د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي ډاکټرا ترلاسه کړل ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولای شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو نو د دې برخې څخه مرمن شکردخ جعفری په دې باندې وټ باندې دل ترسو د غلار پیدا کړې او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي او هم چنان شکردخ جعفری د لوړ زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړل چې حالت د هغه طبي فزیکی په هانتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې ډاکټرا ترلاسه کړله یعنی د ډاکټرا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړه د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو اندازه کولو لپاره کارول کیږي دغه زیفتر جفری یو داس یو اله یا هم داس یو وسیله و کله چې دوی اختراع کړل د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چش کیږي په پری معلومیږي دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندې او اغیزمن کړی دی ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دا وسیله چې د کوم شعاعګانی کوم وړانګې چې لري هغه وخت د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یې هم برخورسته شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مخال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا شیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته سوله دغه قومي شعاعګانی چې کومي اترازان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض را مېسته کول. نو کله چې دغه وسیله د زیمټر جعفری کوم اختراع وسپله دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو جانبي عوارض کم سوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمیرل سپل، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لستر او علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدل، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړ. هغې شوزه ته د الهام ورکړ چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو شوزه ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو شوزه ته دې د الهام ورکړل چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه د دې شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردوخ جعفری بای کسه هم تاسو پښون کې ستونزې مشکلات راځي، ځین وخت تاسو پښون کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو د انس کول په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وای د دغه ټول ستونزو باوجود به تاسو ټول هله ولري مبارزه وکړي، استقامت وکړي، د تاسو کولای شي خپل خوبونه او ارمانونه ته ورسیږي. وسنۍ ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغه د نړیوالو روغتونونو او سړینزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغه کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي، یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعال توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغه د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، وس هم د لوس پدې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې سرته رسول دي، کوم فعالیتونه چې سرته رسول دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړی، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دالري. لومړنۍ تجربه یې پښتګار او هله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نموړی وښودل چې کوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي، یعنی نموړی دا ټول مېرمنو ټول افغانانو ټول نړۍ ته دا څرګنده کړل چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان کوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی، یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره څنګه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولای شي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولای شي او کولای شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړي مهارت او ځانګړي هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان سره جوړ کړي ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغه افغان مخکښ مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. مرستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړو اوسېږي او په یو څه به پوه شو اوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
ترگے دیوال جنگا وے ود رنگ تورے مایان زړګی میرا نوړې خود خود مې خورې سترګې دیوال جنگا وې گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں گلسانہ میں چزادے اکڑم تو روز تر کو دیدا نونا ویرا اوزا او گلسانہ میں یار دی بولی روزا او گلسانہ میں یار دی بولی روزا شین خالے بابو لالے ترنا کار ارکم دیوانے وی پما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے وی پما انگرانے پالو را ٹٹکا شین خالے چاہوک کی رات ہوئے چھ جنان ما یاد آوا دس رو شنڈ دا پاسا سر پیزوان ما یاد آوا چاہوک کی رات ہوئے چھ جنان ما یاد آوا دس رو شنڈ دا پاسا سر پیزوان ما یاد آوا کوئی جانان ما یاد آوا جانان ما یاد آوا سر پیزوان ما یاد آوا